افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې ده. ازادي راډیو د خبرونه ته مو زنور یاس نوري هرکلای کوم. مخکې د دې خبرونه د مطالبه بشپړ معرفي وکم. پایلې د سات په خبرونو کو د طالبان د حکومت سره محکمه ویلی نن چهارشنبه د پکتیا په مرکز ګردیز کې پر یو کس د قصاص حکم عملي شو. سره محکمه په یو خبر پانه کې ویلی چې د محمد ایاز اسد په نوم د کس د ګردیز په ورزشي سټډیوم کې قتل په جرم قصاص شو. په خبر پانه کې راغلی چې د قصاص دغه حکم له درې پوځي محکمو تیر شوی او د طالبانو لوی مشر ملا هیبت الله اخندزاده هم له څېړنو وروسته تایید کړی دی. د خبر پانې له مخې محکوم شوی کس چې د میرزکی ولسوالۍ اصلي اوسیدونکی و مخکې له طالبان بیا وخت ترلاسه کړی. د حبیب الله په نوم یو کس د کلاشنیکوف په ډزو وژلی او بندي و. د قصاص په دغو مراسمو کې د طالبانو د کابینې مهمو غړو له هغې ډلې د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی ګډون کړی و. د راپورونو له مخې دا د طالبانو له بیا واکمنۍ راهیسې د قصاص شپږم حکم دی چې عملي کیږي. ملګرو ملتونو او د بشري حقونو ډلو لکه د بښنې نړیوال سازمان د طالبانو د حکومت لخوا د فزیکي مجازاتو کارولو او د مرګ سزا غندلې ده. د طالبان د حکومت مخابراتي خدمتونو د تنظیم ادارې یا اترا مشر سید برات شاه اغان دیم د جنوبی اسیا د یو شمېر ادارو په غونډه کې د ګډون په هدف نن هند ته روان شوی دی. د طالبان وویان زبیح الله مجاهد ویلي چې د اترا د دغه چارواکي په مشرۍ افغان پلاوی به په هند کې د جنوبی اسیا د مقرراتي ادارو په غونډه کې ګډون وکړي. ښاغلی مجاهد په خپله ایکس پاڼه افغاني ټویټر د دغه خبر نور جزئیات نه دي ورکړي. دا سفر داسې مهال کېږي چې تېرې اونۍ د افغانستان لپاره د هند بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی جی پی سنگ کابل ته انتلی او د طالبانو د کابینې له مهمو غړو له هغې ډلې د دفاع او بهرنیو چارو له سرپرست وزیرانو ملا محمد یعقوب مجاهد او امیر خان متقی سره د کابل او نوې ډلې پر اړیکو خبرې کړې وې. ایران پرون محمد علی سلامت په نوم هغه کس په عام محضر کې اعدام کړ چې په لزګونو ښځو په جنسي تیری محکوم و. اسوشیټد پرس خبري آژانس د ایران د دولتي رسنیو په حواله ویلي چې دغه درې څلوېښت کلن کس چې یو درملتون او ورزشي جیم یې درلود پرون چهارشنبه د همدان ښار په یوه هدیره کې زنده شو. د راپور له مخې شاوخوا 200 ښځو اعدام شوی کس تورن کړی و چې د تیرو دوو لسیزو په ترڅ کې جنسي تیری پرې کړی دی. وړاندې راغلي چې سلامت خپل جرم منلی و. د ملګرو ملتونو کارپوهانو تیره سپتمبر میاشت وویل د ایران د نړۍ په کچه لومړنی هیواد دی چې ډېر اعدامونه پکې کیږي. جنسی تیری او زنا د هغو جرمونو له ډلې دي چې مجرم په ایران کې د مرګ له سزا سره مخامخ کیږي. د پاکستان په ګلګت بلتستان کې د یو بس د چپه کېدو په پیښه کې څوارلس کسان چې واده ته روان و مړه شوي دي. سیمه ییز چارواکي وایي بس ټولې وویشت تنه سپرلۍ لرلې چې دولس تنه لا هم لا درکه دي او یو تن ټپي شوی دی. د چارواکو په وینا پیښه پرون هغه مهال وشو چې ډرایور د ډېر ګړندیتوب له کبله د بس اداره له لاسه ورکړه. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ترامپ د نړۍ تر ټولو شتمن کس ایلن ماسک پر یوې داسې څوکۍ ګمارلی چې هدف یې د یوه ګټور دولت جوړېدل دی. د رویترز خبري آژانس راپور له مخې ماسک او د جمهوري غوښتونکو یو پخوانی نوماند ویک راماسوامي باید د هغه تازه جوړ شوي ادارې مشري په غاړه ولري چې ټرمپ ورته په خپلو خبرو کې اشاره کړې ده. د ټرمپ وینا دا به داسې اداره وي چې د حکومت له محدودو بهر فعالیت کوي او هدف به د بیروکراسۍ له منځه وړل او د بې ځایه لګښتونو کمول وي. دغه پوست د سنا تایید ته هم اړتیا لري. ایلن ماسک د ټرمپ د انتخاباتي منډو ترلو په مهال له هغه سره میلیونونو ډالر مرسته وکړه. ماسک دا مهال د ایکس یا پخواني ټویټر تسلا شرکت او سپیس ایکس فضايي شرکت خاوند دی. ازادي راډیو اوري. وړاندې پراپورونو کې به واورئ چې د طالبانو ستره محکمه وایي د پکتیا په مرکز ګردیز کې نن پر یوه کس د شریعت له مخې د قصاص حکم عملي کړ. په دې اړه به د حقوقي چارو د یو کارپوه نظر واخلو. د ترکیې پولیسو د اتلسو ماشومانو په ګډون یو څلوېښت افغان کډوال نیولی او هغوی بیرته افغانستان ته ستنوي. یو شمیر کډوال د ترکیې پولیسو له بد چلنده شکایت کوي.
د پولیسو وضعیت له نیول شو افغانانو سره ډیر بد و. وهل او ټکول او ناوړه چلند یې کاوه.
په خوست کې داخلي بي ځای شوې کورنۍ وایي د اړینو اړتیاو په پوره کولو کې ورته هیڅ پاملرنه نه ده شوې.
روسي نومونه ولیکي واپس لور شي بیا چمرس نه دی لیدلی.
د کندهار یو شمیر اوسیدونکو د انارو د پلور لپاره په کور دننه یو کمپاین پیل کړی او خلک هڅوي چې د ودونو او نور مراسمو کې له کورنیو انارو کار واخلي.
د پاکستان مصارف موږ نه سوړلای، موږ در بدره بلی چې نه کړی، موږ ټیکس در بدره کړلو.
د خبرونې دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان په ونیس پروګرام کې مو د مخدره موادو اړوند ستونزو ته کتنه کړې.
دا عمل ډیر شاته وه چې ورورو نه مو دیمانه وړکی دي او هغوی ته چې ګورو ځان ته ګورو ډیر افسوس وباس.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د امریکا ولسمشر جو بایدن به نن په سپینه ماڼۍ کې د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ کوربه وي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. طالبان حکومت په پکتیا ولایت کې یو کس په عام محضر کې اعدام کړل. طالبان ستر محکمې له لوري په خبره شوی خبر پانه کې راغلی چې دا کس د پکتیا ولایت اصلي اوسیدونکی او دی یو بل کس په وژلو تورنو چې د درې ګونو محکمو د حکم له مخې د قصاص حکم پرې عملي شو. دا په افغانستان کې د طالبانو تر بیا ځلي واکمنۍ وروسته د قصاص اوومه سزا ده چې یو مجرم ته ورکول کیږي. نور په دې راپور کې
د طالبانو د حکومت سترې محکمې اعلان کړی چې په پکتیا ولایت کې یو کس د قتل په تور اعدام کړی دی. د محکمې په اعلامیه کې چې نن خبره شو راغلی چې دا حکم نن چهارشنبه د پکتیا په یو ورزشي لوبغالي کې د زرګونه کسانو په وړاندې عملي شو. د اعلامیه په ټکو کې ساز شوی کس محمد ایاز نومیده او د پکتیا ولایت د میرزکی ولسوالۍ اوسیدونکی و چې د یو کس په وژلو تورن و. خو په اعلامیه کې د مقتول په اړه هیڅ ډول معلومات نه دي ورکړل شوي. یوې ولسي سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې په دې راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې د قتل دا پیښه د تیر جمهوري حکومت پر مهال رامنځته شوې او اعدام شوی کس د مقتول د کورنۍ لخوا هغه مهال بخل شوی هم و. ازادي راډیو هڅه وکړه چې د قاتل او د مقتول له کورنۍ سره خبرې وکړي خو له هڅو سره سره بریالي نه شو. پرون سه شنبه په پکتیا ولایت کې د طالبانو د والی دفتر اعلان کړی و چې د دغه ولایت په ورزشي لوبغالي کې یو کس د قتل په تور د دوی په خبره قصاص کوي. په دې خبرتیا کې له خلکو غوښتل شوی و چې نندارې ته ورشي. د حریت په نوم د طالبانو یوې پلوي رسنۍ یو لنډ ویډیو خپره کړې چې په کې ښکاري د اعدام سیمې ته یو زیات شمېر خلک ور روان دي. دا پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د اعدام اوومه پیښه ده چې په عام محضر کې عملي کیږي. که څه هم د طالبانو د حکومت د سترې محکمې په اعلامیه کې دا نه دي ویل شوي چې د اعدام څرنګوالی کوم ډول و، خو له دې وړاندې طالبانو تر ډېره په عام محضر کې د قتلونو په تور خلک په ډزو ویشتلي. د طالبانو حکومت په 2021 میلادي کال کې واک تر رسیدو وروسته د لومړي ځل لپاره په فراه کې یو کس د قتل په تور اعدام کړو. له دې وروسته په لغمان او جوزجان کې هم ورته پیښې تکرار شو چې ګڼ نړیوال غبرګونونه یې راوپارول. ملګرو ملتونو دا ډول سزاګانې د ژوند کولو له بنسټیزو حقونو سره ټکر او ظالمانه بللې، خو طالبانو په وار وار ټینګار کړی چې افغانان اسلامي اصولو ته پابند دي او د اسلامي قوانینو په رڼا کې دا ډول سزاګانې ټاکل کیږي. که څه هم د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو ګڼو نړیوالو بنسټونو د اعدام د تطبیق له پریکړې سره مخالفت ښودلی، خو طالبانو نه یوازې دغه ډول سزاګانې بندې نه کړې، بلکې د اعدامونو ترڅنګ په عام محضر کې د تعزیري سزاګانو ورکول دوامداره کړي دي. د تیر 2023 میلادي کال په مئی میاشت کې د طالبانو د حکومت سترې محکمې اعلان وکړ چې په ټول افغانستان کې د طالبانو محکمو تر اوسه د اعدام 115 د سنگسار ودر او تر دیوال لاندې کولو سلور پریکړې کړي. د دې محکمې مرستیال عبدالملک حقانی په یو ویډیو پیغام کې ویلي وو چې دا ټولې پریکړې د طالبانو د رهبرۍ شورا ته استول شوي او تر تصویب وروسته به په نوبتي ډول عملي شي.
په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو د حکومت سترې محکمې نن وویل چې د پکتیا په مرکز ګردیز کې پر یو کس د شریعت له مخې د قصاص حکم عملي کړل. د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات هم د ټلیفون له لارې راسره وصل شوی دی. سادات صاحب، خبرونې ته ښه راغلاست. له ډېرې مودې وروسته طالبانو بیا د شریعت له مخې د قصاص حکم عملي کړ. تاسو څه فکر کوئ چې آیا دا د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخوندزاده د هغه وروستیو څرګندونو یا د هغه لارښوونو د ته عملي جنبې ورکول دي چې ویلي دي باید په افغانستان کې د شریعت احکام په جدي توګه عملي شي؟
سلامونه او احترام تاسو ته، تاسو همکارانو قدرمنو اوریدونکو ته احترامات وړاندې کوم. د ما په نظر داسې معلومیږي چې دا قضیه چې اوس نه عملي شو په پکتیا کې سیاسی هغه لري، ځکه چې د وزیر داخله اشتراک او د مهاجرین د وزیر اشتراک په دا محل کې یعنی معنای معلوم نه ده چې دا د پاره هغوی اشتراک کړی ده. گواکی چی دی غوالی چی یو نوه دا مسئله یعنی تطبیق دی قصاص دیو سیاست پا عربه پا شکل استعمال کی یو نوه سیاسی دراما غنده یو نوه سیاسی محفل غنده.
ولی دیت سلپار مخی پا فرا ولایت کې چې د شریعت لمخه د قصاص حکم عمل شوی او حالته هم لوړ پوړو د طالبانو چارواکو انګړون کړی وو. تاسو وایئ چې له سیاسي پلوه طالبان غواړي وخی چې شی غواړي وخی؟
دوی غواړي چې اول خو خپل ایبت او صلابت او قدرت تمثیل کی او په خاص ډول په دا قضیه کې چې په ګردیز کې عملی شو دی دوال اقانیان و اشتراک معنای داده چی دوی غوالی چی خپل سیطره و سیادت سیاسی سیادت سیاسی قدرت تمثیل کی پا پکتیا که دا مسئله پا دی خاطر ما یاد کل چی دی قصاص مسئله چی دا خو یو شخصی مسئله ده یعنی دی اشخاص و پا منس که چی دا قضیه را منسته شویده چه او قتل یو سوک وجل شویده او یو سوک نن قصاص شو دا خو بالکل شخصی مسئله ده. ولی دوی غوالی چه دا موضوع دیر سیاسی کی او مخصوصا پا دا استادیوم کی دا خلکو پانزار که دا تطبیق کی
بلی.
او مهم مسئله داده چه دا مسئله حقوقی الخون لری او بل مسئله داده چه مانغول وستل چه دا محکمه نظامی محکمه فیصله کرده. اول خو باید دا وزیشی چی که دا قاتل ملکی سره و او مقتولم، ولی پا محکمه نظامی که دا فیصله شویده اول سوال داده. دوم پختنه داده چی دوی اغا کرده دی چی دی کم قانون پا اساس دوی دا حکم تطبیق کوی. او بل مسئله داده چه دا واضح شوی نده چه دا قاتل دپاره وکیل دوا موجود بو کنه و یعنی قاتل وکیل دفاع درلود کنه درلود. دا طول مسائل بالکل مجهول ده. او بل مسئله داده چه متاسفانه پا افغانستان که نه قانون اساسیشتون لری او نه ده افغانستان ده جزا قانون استمرار اغا وس نامعلوم ده. فهمدی خاطر ده افغانستان ده قضایی سیستم یعنی خپل استر محکمه ده افغانستان ده قانونیت لحاظ تر سوال لانده.
بله ساده صاحب، کچیر طالبان هم در دول حکمونو تا عملی که دو تا دوام ورکری وس هم ده نریوالو لخوا تر انزوا لاندې دي یعنی په انزوا کې ژوند کوي، فکر نه کوي چې دا به د نړیوال ټولنې سره د دوی واټن لا هم زیات کړي؟
معلومدار خبره ده چې هم د نړیوال سره دا جنجالونه زیاتوي. او اصلي مسله دا ده چې د ننه په افغانستان کې دا مسله خو د کرامت انساني چې ډېر یو هغه ده باید او ساتل شی. او بل اصلی مسئله داده چه افغانستان پا افغانستان که دا نیم قرن کیگی چه دا یونه و خشونت و دهشت و قتل و قتال اغا شویده پا افغانستان که چه پا معذر عام که دا قصاص تدبیقی دا خود دیر اغا روانی تأثیرات لری پر اطفال و پر خلق چه التراتول شیو. او بل مسئله داده چه دا خو دغه کرکیچ و دخمنی و دا مسائل چه دا خلق و پا منسکی دا خو الکیگی نه خو متاسفانه زیاد کیږي دا مسائلو کې. او بل مسئله دا ده چې دا قصاص معلوم دا خبره ده چې دا قصاص خو قرآنی اصل ده، مگر دا موضوع شرعی نه ده، یعنی شرعی اساس نداری چه پا کم وقت که پا کم زمانه که باید قصاص عملی شی. اگه وقت چه ده قصاص حکم مطرح و پا عربستان که چه پا قرآن کریم که هم راغله ده، پا اگه وقت که قصاص یا معصر و وسیله و ذکر چه قبیلوی و قبیلوی دودون و آکم و یو کس چی وجل شو و دی یو کس پا مقابل که لس کسا پنزلس کسا دی مخالف قبیلی لخوا وجل کیده. پا مدی خاطر پا اوسنی وقت که مخصوصا پا افغانستان که خو 50 کال مخ که قانون جزا نافذ شو، قانون جزا تعزیری جزاگان قصاص دیت دا طول تعریف کرده، اجراعات پا افغانستان که باید در قانون جزا پا اساس که عملی شی.
کور ودن در افغانستان در حقوق پوهان و در طولنی مشر میر عبدالواحد سادات.
لشخورو
لعترازونو
لبازارونو
للوبخالو
لنری
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه ورځ. د ترکیه پولیسو د 13 ماشومانو په ګډون یو څلوېخت افغان کډوال نیولی دی. د ترکیه د رسنیو د راپورونو له مخې دا افغانان د دې هېواد د ساحلي پولیسو لخوا نیول شوي او د دیپورتیو مرکز ته لېږدول شوي دي. جزئیات په دې رپورت کې.
له ترکیې څخه د بې اسنادو کډوالو د نیولو او ویستلو په دوام د دې هېواد پولیسو د 13 ماشومانو په ګډون یو څلوېخت افغان کډوال نیولی دی. تازه د ترکیې رسنیو له دې ډلې د ټی آر ټي خبر د راپور له مخې دغه کډوال د دې هېواد د چنک کلی ښار ایواچک ساحل ته څیرمه په یوه کښتۍ کې پیژندل شوي او نیول شوي دي. په راپور کې زیاته شوي چې د افغان کډوال د ایواچک ډیپورټ مرکز ته وړل شوي. دا په داسې حال کې ده چې د هېواد په دې وروستیو کې د بې اسناده کډوالو د ایستلو لړۍ تیزه کړې ده. هغه افغان کډوال چې د ترکیې د ډیپورټ په مرکزونو کې وخت تیر کړی وای، د ایستلو د پروسې پر مهال له کډوالو سره ناوړه چلند کېږي. یو افغان کډوال چې له ترکیې څخه ډیپورټ شوی او د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل:
د پولیسو وضعیت له نیول شوو افغانانو سره ډېر بد و. وهل او ټکول او ناوړه چلند یې کوو. تقریبا یوه میاشت او شپږ ورځې کېږي چې افغانستان ته راغلی یو.
تر دې مخکې د امریکا پولیټیکو او د جرمني شپیګل رسنیو هم راپور ورکړی و چې افغان او سوریایي کډوال په ترکیه کې د ایستلو په مرکزونو کې د تاوتریخوالي، وهلو، ټکولو، ناوړه چلند او زور زیاتي سره مخ دي. په ترکیه کې میشت افغان کډوال افغانستان ته د بیرته ستنېدو په هکله اندېښمن دي. په دې وخت کې یوې افغان خبریالې اورانوس مصمم ازادي راډیو ته وویل:
شخصاً خودم به عنوان یک خبرنگار و
د وی خبریال پتوګه ماته وطن ته بیرته تک نه یوازې دا چی ستونزمن دی، بلکې ناشونای دی. سربیره پر دې هم د ریپورت ل جدي ګواخ سره مخ يم. سکل مدريد لید اوسېدو تمدید لپاره اقدام کړای چې دوه ځله ملان مهاله اقامت لا سکړه، خو د دریم ځل لپاره نه پوهیږم چې ماته به اقامت راکړل سی او کنه.
اقامت بود باش داده می شود یا خیر؟
څومره د مخکې د بشري حقوقو د سرسازمان د ترکیه امنیتي ځواکونه د افغانانو په شمول د یو شمېر کډوالو په وژنې، ټپیانولو او نیولو تورن کړل. د دغه سازمان په ارزونه کې چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د عالي کمشنري د ترکیې د وضعیت د څار کمیټې ته استول شوی راغلی چې ترکیه ځواکونو د افغان پناه غوښتونکو وضعیت او غوښتنلیک ته له پام پرته هغوی له سرحدي سیمو اړولي دي. د بشري حقوقو د سرسازمان د دغه راپور په اساس ترکیه کې شاوخوا 360,000 افغان کډوال حضور لري چې ډېری د کډوالۍ د خاصو ویزو یا کارتونو یا د اقامې په ترلاسه کولو کې له سختو ستونزو سره مخامخ کیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
ولاندې افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو اوس یوه نړیواله موضوع ده. امریکا ولسمشر جو بایدن به نن په سپینه ماڼۍ کې د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ کوربه وي. دواړه مشران به یو بل ته د واک په منظم انتقال او یو شمېر نورو مسایلو خبرې وکړي. تفصیل له اسدالله لودین څخه.
د امریکا ولسمشر جو بایدن به نن د خپل هیواد د سیاسي دود لمخې په سپینه ماڼۍ کې د پخوانی او راتلونکي ولسمشر ډونالد ټرمپ قربتو بکړي. دا د ښه نیت هغه دود دی چې په 2020 کال کې ډونالد ټرمپ چې په سپینه ماڼۍ کې وو او د جو بایدن په وړاندې په ټاکنو کې ماته وخوړه پر ځای نه کړ. د سپینه ماڼۍ ویان کرن جین پیر د سیشن به پورز ویلي چې بایدن پر اصولو، بنسټونو او د واک پر سوله ییز لیږد باور لري. د هغه په خبره بایدن د همدغو حاکمو اصولو لمخې ډونالد ټرمپ ته د سپینې ماڼۍ بلنه ورکړې، خو دا جزئیات نه دي ورکړي چې د بحث وړ مسایل به کوم وي. جو بایدن او ډونالد ټرمپ له کلونو راهیسې یو پر بل کلکې نیوکې کړي او د هغوی ټیمونو له اقلیمي بدلونه نیولې د سوداګرۍ او روسیې په ګډون موضوعاتو پورې بېلابېل دریځونه او تګلارې غوره کړي دي. بایدن ټرمپ د امریکا د ډیموکراسۍ لپاره یو ګواښ بللی، خو برعکس ټرمپ بیا بایدن ته د بې کفایته کس خطاب کړی دی. ډونالد ټرمپ نن واشنگټن ته په سفر کې له جو بایدن سره تر ملاقات مخکې د جمهوری غوښتونکو له قانون جوړونکو او د استازو جرګې له مشر مایک جانسن سره هم وګوري. د ډونالد ټرمپ ټیم که څه هم د خپلې کابینې یو شمېر غړي مخکې له مخکې نومولي، خو د سپینې ماڼۍ په وینا تر اوسه هغه هوکړه نه ده لاسلیک شوې چې د کابینې د غوراتونکو غړو ته د دولتي ادارې او تجهیزات وسپارل شي. د ډونالد ټرمپ ټیم ویلي د دوی د انتقال استازي د واک د لیک د قانون لمخې د جو بایدن د دولت له استازو سره په تماس کې دي چې هغه اړینې هوکړې تر سره شي. ټرمپ او بایدن به په نننی ملاقات کې د واک پر سولیز انتقال او د بهرنۍ پالیسۍ په ګډون په یو شمېر نورو مسلو خبرې وکړي. ټاکل شوی بایدن له ټرمپ څخه وغواړي چې د اوکراین ملاتړ ته دوام ورکړي، خو ټرمپ بیا د جزئیاتو له ورکولو پرته ویلي د اوکراین جګړه به ژر پای ته ورسوي. ټرمپ د امریکا د نومبر د 15مې په ولسمشریزو ټاکنو کې بریالی شو او ټاکل شوی چې د 2025 کال د جنوري په 6مه لوړه وکړي او په رسمي ډول د امریکا د 24مې ولسمشر په توګه خپل دنده پیل کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په خوست کې داخلي بې ځایه شوې کورنۍ شکایت کوي چې د اړینو اړتیاو په پوره کولو کې ورته هیڅ پاملرنه نه ده شوې. دغه کورنۍ له حکومت او نړیوالو بنسټونو غواړي چې د ژمي له راتګ مخکې د دوی لاسنیوی وکړي.
د خوست ولایت مرکز اړوند د شمال د فراری په سیمه کې داخلي بې ځایه شوې له اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو غواړي چې دوی سره د څښاک د پاکو اوبو، خوراکي توکو او د دوی ماشومانو ته د زده کړو اسانتیاو د برابرولو په برخو کې مرسته وکړي. یاد بې ځایه شوي کسان وایي چې یوازې په شمال سیمه کې د دوی شاوخوا 400 کورنۍ میشتې دي، خو دوی حتی د ژوندانه اړینو اسانتیاو ته هم لاسرسی نه لري او ګزاره یې سخته شوې ده. د یاد سیمې یو اوسیدونکي شریف زازی مشال راډیو ته وویل
روشي نومې ویلي چې واپس لور شي بیا چې مرستې نه دي لیدلې، نو په دې نه پوهېږو چې څوک به سراب سرو خرڅوي که هسې دا موجود نه بولي. دا ټول د افغانستان زوریدلي خلک دي، دا هغه خلک دي چې هغه خپل کلي کور کې مړې نه لري، کور نه لري، یا تیمون دي، یا شهیدون دي، یا د کوندو زمان دي، هغه خل دلته راغلي.
د یاد سیمې یو بل اوسیدونکی محمد اجان وایي په دې ځای کې د میشتو بې ځایه شویو کډوالو د کورنیو وختیری د لاس په مزدورۍ ده چې ورځې یې ګټي او مازدیګر ور باندې کور ته د خوراک یو څه راوړي.
باید اوسه چې اکثره خلک 2 کیلو 1 کیلو وړو راوړي، مرستې له اول تر اخره نه دي راغلي. بیا که راغلي ټول ولس کې 50 کورو ته ورکړي، هغه هم داسې مرستې چې ماجې معمولي شي.
د خوست په شمال کې د بې ځایه شویو کډوالو ماشومان په خپل نږدې سیمه کې د زده کړو د فرصتونو د نشتون ستونزه هم شریکوي. یو تن ماشوم مصطفی غوښتنه کوي چې د دوی د اوسېدو سیمې ته نږدې دي یو ښوونځی ورته جوړ شي.
دا ټول وړکی مکتب ته نه ځي، دغه سې به تعلیم دي. غواړم چې یو دولتي مکتب دلته جوړ شي. دلته مکتب 1.5 غواړي، 500 روپۍ فیس غواړي. موږ هغه عجزان دي، اس نه لري.
بلور ته په خوست کې د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست مسؤلین د داخلي بې ځایه شویو ستونزې پر ځای بولي او وایي چې د دوی اړتیاوې اړوندو ادارو او یو شمېر نړیوالو بنسټونو سره شریکي کړې دي. د کډوالو رئیس شیخ محمد امان الهام وایي
موږ کوشش کوو چې مساتو سره وغږو تر څو چې د دې ضرورت واوري، کومه حده پر چې امکان وي کومکونه سره وشي. خو به تاسف باید ووایم چې تل حلوه پروژه هم موږ په لاس کې نه لرو، نو که چیرته لنډ وخت کې خاصتا د ژمي په رارسېدو سره امکانات موږ ترلاسه کړو، موږ کوشش کوو چې تر ډېره حده پورې دا ضرورت د دې پوره شي.
د رسمي سرچینو د معلوماتو له مخې دا مهال په ټول هیواد کې شاوخوا 3 میلیونه بې ځایه شوي کورنۍ موجود دي چې ډیره برخه په مرکز کابل کې اوسیږي، خو په لږ لږ شمیر کې کړي د خوست په ګډون ډیری ولایتونو کې میشت دي.
په داسې حال کې چې سږ کال د پاکستان د لوړ ټکس له امله له کندهار د انارو صادرات کم شوي دي. دې ولایت یو شمېر اوسیدونکو د ټولنیزو رسنیو له لارې یو پراخ کمپاین پیل کړی چې د سالونونو مالکین وهڅوي تر څو د ودونو او نورو مراسمو په مهال وطني تازه میوې په ځانګړي ډول انار وکاروي. نور تفصیل په دې راپور کې.
په کارتنونو کې د انارو دا بستبندي پاکستان ته د صادراتو لپاره کیږي، خو بزګران وایي په ګټه نه بلکې په تاوان یې پلوري. د انارو باغ لرونکي وایي د پاکستان لخوا د افغانستان پر تازه میوو د لوړی تعرفې له امله د انارو باغونه نه دي اجاره سوي او صادرات په کم اندازه ترسره کیږي. د انارو د باغ لرونکو په وینا سږکال حاصلات په نسبي ډول ښه دي، خو د صادراتو د کمښت له امله ټول باغونه له انارو ډک ولاړ دي.
زما نوم لباودین اخوندې، څوارلس کس مزدوران دي. د څوارلس کسو مزدورانو پر برابر باندې زه چې حساب ورته وکړم ماته هم شلی رسېده. ته زما ورور موږ حساب ورته وکړو، موږ ته نیمکه نیمکه رسېدل پر بزګرو باندې چې دلته په لیلام ورکړم. د پاکستان مصارف پر ما درانه دي. د پاکستان مصارف موږ نشو وړلی، موږ در بدره بلې چې نه کړې، موږ ټیکس در بدره کړلو چې زه اوس اتلس سوه پر دغه جالۍ ورکوم، په دوه زره ماته خرچې. زما دغه انار بره په څو سوله تاسو خپل حساب وکړ.
زما نوم علی محمد دی. بله، خو اصل سم کړی دی، مګر چې پیسې نه جوړي. چرچکس خرچې درانه دي چې پاکستان دیواته موږ راستو. دغسې درانه دي، دغه یو کریټ موږ ډکوو بغیر انار ما سوا درې زره کلداري خرچه کوي.
په ورته وخت کې د انارو سوداګر هم وایي د پاکستان د لوړې ګمرکي تعرفې له امله سوداګر زړه نه شکوي چې انار صادر کړي، ځکه هیڅ ګټه نه ورته کوي. د انارو یو سوداګر سعدالله خان وایي په تیرو کلونو کې د انارو پر یو ټن یو لکو اته زره پاکستاني کلداري مالیا اخیستل کېده، خو اوس پر یو ټن یو لکو نوي زره کلداري اخیستل کېږي.
د پاکستان ټیکس لوړ دی، دا خرچې د انار چې موږ هر کم ښه انار بار کړو دا خرچه نشي برداشت کولی. دا اوس پنځه شپږ کنټینر انار موږ وربار کړي دي، په موږ پسې واپسې له راغلې دغه انار خو ولاړه چې ولاړله. یا دو دېرش لکه کالداري مصرف کړي دغه یوه کنټینر دغوندې ټیکس سوی دي. دا خرچه د انار نشي برداشت شوی. دغه یو کنټینر هر چا بار کړ نور بالا بد نشي کړی. په دغه بخچو کې به ولاړې بالا خلک چې پراره پازغلي.
بلخوا د کندهار یو شمیر اوسیدونکو د ټولنیزو رسنیو له لارې یو پراخ کمپاین پیل کړي چې د سالونونو مالکین وهڅوي تر څو د ودونو او نورو مراسمو پر مهال د انارو او نورو وطني میوو کارول عام کړي. اجزایر جان سرک چې یو له دغه کمپاین کوونکو څخه دی وایي د دې اقدام په مرسته به د ځایي کروندګرو اقتصادي ملاتړ وسی.
اوس هر سالون چې ورسې دوه پروګرامون چې ورسې ان کلی ډیر پتی نو دا زما د ورندیز مطلب دا و چې دا کلو پر ځای باید بر انار استعمال شي. نو دا زما ورندیز د خلکو د هر کلی سره مخامخ شو. ډیر خلکو دې دا کمپاین وسی وکړ. هزار یو اکشاب سالون او پیرو سالون دا پروګرام عملي کړ. هغه شپه اوس خلق ته دا انار اجدي د میوه پر ځای باندې.
د کندهار د سوداګرۍ او پانګونې خونی چارواکي هم د انارو د صادراتو د کمښت په اړه اندېښمن دي. د دې خونی مرستیال انجنیر عبدالباقی بناوي سږ کال د صادراتو کچه په تیرو کلونو کې په بېساري ډول کمه سوې ده. دا غو په وینا تیر کال شاوخوا نوي زره ټنه انار صادر سوي وو، خو اوس د لوړی تعرفې له امله صادرات نږدې اتیا سلنه د کموالي سره مخ دي.
یو علت یې دا دی چې دا ټیکسونه لوړ شوي دي او تر اوسه پورې په باغو کې انار په درختو کې زړیږي او اجاره دارانو زړه نه ریش کړي. تر اوسه پورې ډېر باغونه بې اجاره پاتې دي، نو هغه ډېر منفي تاثیر کړی دی. یعنی په صادراتو کې تقریبا 80% کمښت راغلی دی، ځکه چې کم خلکو چې دا انار وړي د ګټې سره خو نه دي مخامخ شوي. یعنی ډیری داسې دي چې خپل سره هم نه برابرې، اکثره د تاوان سره مخامخ وي. نو ټیکس ډیر منفي تاثیر کړی دی. زما د دواړو حکومتونو د طرفه څخه هیله ده چې پر دغه باندې کار وکړي.
د کندهار د سوداګرۍ خونی مسولین وایي که پر انارو د پاکستان د لوړ ټیکس ستونزه حل نسی نو باغ لرونکي او سوداګر به له لوی زیان سره مخ سي. هم غوښتل چې په دې اړه د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو او زراعت ریاست مسولینو نظر هم واخلو، خو هغوی د دې راپور تر خپرېدو پورې خبرو ته حاضر نسول.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 بجې شوې. دې برخه کې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیز پروګرام مه هېروئ. خو تر هغې مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د طالبانو د حکومت سره محکمې ویلي چې نن چهارشنبه د پکتیا په مرکز ګردیز کې پر یو کس د قصاص حکم عملي شو. سترې محکمې په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د محمد ایاز اسد په نوم دغه کس د ګردیز په ورزشي سټډیوم کې د قتل په جرم قصاص شو. په خبر پاڼه کې راغلي چې د قصاص دغه حکم له درې پوځي محکمو تیر شوی او د طالبانو لوی مشر ملا هیبت الله اخندزاده هم له څېړنو وروسته تایید کړی دی. ایران پرونده محمد علی سلامت په نوم هغه کس په عام محضر کې اعدام کړ چې په لزګونو خزو په جنسي تیری محکوم شوی و. اوس شته پرس خبري آژانس د ایران د دولتي رسنیو په حواله ویلي چې دغه درې څلوېښت کلن کس چې یو درملتون او ورزشي جیم درلود نن چهارشنبه د همدان او بخې پرون سه شنبه د همدان ښار په یوه هدیره کې زنده شو. د راپور له مخې شاوخوا 200 ښځو اعدام شوی کس تورن کړی و چې د تیرو دوو لسیزو په ترڅ کې جنسي تیری پرې کړی دی. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ترامپ د نړۍ تر ټولو شتمن کس ایلن ماسک پرې داسې څوکۍ ګمارلی چې هدف یې د یوه ګټور دولت جوړېدل دی. د رویترز خبري اژانس راپور له مخې ماسک او د جمهوري غوښتونکو یو پخوانی نومان ویوک راماسوامي باید د هغې تازه جوړې شوې ادارې مشتي په غاړه ولري چې ترامپ ورته په خپلو خبرو کې اشاره کړې ده. د ترامپ وینا دا به داسې اداره وي چې د حکومت له محدودو بهر فعالیت کوي او هدف یې د بیوروکراسۍ له منځه وړل او د بې ځایه لګښتونو کمول دي. د اسرائیل پوځ پرون د بیروت جنوبي سیمې د جنوب سیمې په هوایي حملو کې په نښه کړې ویل شوې. دا د لبنان د حزب الله ډلې پر ضد د اسرائیلو تر ټولو پراخ پوځي عملیاتو چې په ترڅ کې لسګونو هوایي حملې وشوې. د اسرائیلو پوځ ویلي چې مخکې په ټولنیزو شبکو د دې سیمو ملکي اوسیدونکو ته د عملیاتو په اړه خبرداری ورکړی و.
د زهرو کاروان
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمخ سلامونه او نیکی هیلی ومني. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به ووري چې ملګری ملتونه وایي سه کال په افغانستان کې تر 2000 هکتار ډیرو زمکو کې کوکنار کرل شوی و.
Overall the ban holds and remain
په عمومي ډول د کوکنارو د منکولو پریکړه د عملی کېدو په حال کې ده. د دې پوښتنې ځواب ګران دی چې ولې اوس هم په افغانستان کې لګ لګ کوکنار کرل کیږي.
دا چې کوم ډول خواړه له معتادینو سره د نشې په پریښودلو کې مرسته کوي په دې اړه مو د معتادینو د درملنې د متخصص ډاکټر نومان پوپل سره مرکه کړې.
د مخدره توکو مصرف د غذایي منابع او ویتامینونو او منرالونو د کمیدو او تخلیه سبب ګرځي.
د زرولی په نوم یو معتاد وایي چې د احتیاط له امله مې ډیر داسې څه له لاسه ورکړ چې بیا لاس ته نه راځي.
دا عمل ډیر شاته و چې ورورونه مو د ایمان وړکی دي او هغوی ته چې وزګورو ځان ته ګورو ډیر افسوس وباسو.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
دغه ستا خبره زموږ د کلي اشرف خان هم راته وکړه خو ما ونه منله. که مې منلې وای نو اوس به دومره نه سرګردانه کېدی. که هیڅ نه وای د کال غله خو به مو کېدله.
اوس چرتونه پرېږده، ژر تاریخ خاص کړه چې د انجلۍ ډاکټر ته بوزو او کور ته اوړه راوړه. یوازې د نن ورځې اوړه لرو او بس.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د ملګرو ملتونو تازه څېړنه ښیي چې سخت کال په افغانستان کې د کوکنارو کښت 9% ډیر سوی دی. د دې سروې پایلې ښیي چې سخت کال په افغانستان کې تر 2000 هکتاره ډیرو ځمکو کې کوکنار کرل شوی و. ملګري ملتونه د دې کښت ډیروالی د کوکنارو له کښت سره د بزګرو اقتصادي تړاو او تریاکو د بیو لوړوالی بولي. خو د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو دا راپور ردوي او وایي چې دا سروې د دوی د نظامیانو لخوا د کوکنارو د کښت ویجاړولو تر کمپاین مخکې سوې ده. د موضوع نور تفصیل به زموږ د همکار په راپور کې واورو.
ملګرو ملتونو په افغانستان کې د کوکنارو د کښت په اړه د سروې پایلې خپرې کړې. دا سروې د 2023 کال ډسمبر څخه نیولې بیا د 2023 میلادي کال د اکتوبر تر میاشتې پورې زماني واټن ښیي. دا سروې چې د سیټلایټ یا سپوږمکۍ په وسیله ترسره شوې ښیي چې په 2023 میلادي کال کې په افغانستان کې په 2800 هکټاره مځکه کې کوکنار کرل شوي دي، په داسې حال کې چې پروسږ کال یوازې په 10800 هکټاره مځکه کې کوکنار کرل شوي وه. دا سروې ښیي چې سږ کال یوازې د افغانستان په 13 ولایتونو کې کوکنار کرل شوي وه. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې د څېړنې پر بنسټ سږ کال ډېر کوکنار په بدخشان او بادغیس ولایتونو کې کرل شوي وه. سږ کال په بدخشان ولایت کې په 2400 هکټاره، بادغیس ولایت کې په 1200 هکټاره، هلمند ولایت کې په 700 هکټاره او کندهار ولایت کې په 780 هکټاره مځکه کې کوکنار کرل شوي وه. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې د منځنۍ اسیا د رفتار استازی اولیور سټوله په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د دوام علت د افغان بزګرو اقتصادي ستونزې بولي او ټینګار کوي چې باید له افغان بزګرو سره مرسته وسي.
په عمومي ډول د کوکنارو د منع کولو پریکړه د عملي کېدو په حال کې ده. د دې پوښتنې ځواب ګران دی چې ولې اوس هم په افغانستان کې لږ لږ کوکنار کرل کېږي. که څه هم د کښت ځای بدلون موندلی، ولې د کوکنارو کښت 19% ډیر شوی دی؟ خو شاید په مجموع کې د کوکنارو د کښت منع کولو د حکم عملي کول د بدیلي معیشت په برخه کې مرستې وي چې د واکمنو مقاماتو او نړیوالو پراختیایي سازمانونو لخوا د افغانستان په ټولو ولایتونو کې ورو ورو بزګرو ته ورکول کېږي.
ملګري ملتونه د کوکنارو د کښت ډیروالي اصلي لاملونه د بزګرو اقتصادي ستونزې، د تاریاکو د زیرمو کموالی او دا ډول په روان کال کې د تاریاکو د بیو جګوالی بولي. د دې سازمان د معلوماتو پر بنسټ پروسږ کال په افغانستان کې د 1 کیلوګرام تاریاکو بیه 100 امریکایي ډالر وه، خو سږ کال د 1 کیلوګرام تاریاکو بیه 320 امریکایي ډالرو ته پورته شوې ده. د طالبانو مشر د 1401 شمسي کال د حمل د میاشتې په 14 نیټه د نشه یي بوټو کښت، نشه یي موادو تولید او قاچاق منع کړ. که څه هم د طالبانو حکومت ملګرو ملتونو ته د کوکنارو د کښت د حضوري سروې اجازه نه ده ورکړې، خو په ظاهر ملګرو ملتونو د خپلې سروې پایلې تر خپرېدو مخکې د طالبانو له حکومت سره شریکې کړې دي. د ملګرو ملتونو له راپور سره د طالبانو د حکومت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت یو لیک هم زمیمه سوی دی. په دې لیک کې د طالبانو حکومت ادعا کړې چې سږ کال د دوی نظامیانو 14000 هکټاره مځکې د کوکنارو له بوټو څخه پاکې کړې دي. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانې د ملګرو ملتونو د دې سروې پایلې رد کړې.
وزارت امور داخله این نظر سنجی و ادعای که
د کورنۍ چارو وزارت د سروې او د ملګرو ملتونو ادعا په بشپړ ډول ردوي او له واقعیت او حقیقت څخه لرې بولي، او دا هم امکان لري چې دا سروې د کال په لومړیو میاشتو کې د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې دفتر د کوکنارو د کښت ویجاړولو تر عملیاتو مخکې کړي وي. دا هغه وخت دی چې تر دې وروسته پولیسو د کوکنارو ټول کښتونه ویجاړ کړل. په وروستي کال کې د کوکنارو د کښت او نشه یي موادو د تولید په اړه د کورنیو چارو وزارت ارزونه ښیي چې د نورو کلونو په پرتله د کوکنارو کښت خورا ډیر کم شوی دی.
په داسې حال کې چې په تیرو کلونو کې د افغانستان جنوب لویدیځ ولایتونه د کوکنارو د کښت دودیزې سیمې بلل کېدې، او د ملګرو ملتونو د راپور پر بنسټ د افغانستان د ټولو کوکنارو 85% یوازې په دې سیمو کې کرل کېدل، خو د ملګرو ملتونو تازه څېړنه ښیي چې اوس 95% کوکنار د افغانستان په شمال ختیځو ولایتونو کې کرل کېږي.
په راپور کې مو واورېدل چې ملګري ملتونه وایي سږ کال په افغانستان کې تر 2000 هکټاره ډیرو ځمکو کې کوکنار کرل شوي وه.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغېز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملي نه وزه سره ولا همیشه به جګر خونه ودان اخر به ورته ځوان وبیا ځنا سمې وسره کې سم شروع کړو زه څنګه مسبد بخت شاید چې بیخي بیا ځان ځنا سم خلاص ولا
جدول د تاریخ راه کده چې په دغم کې ختک
مغز دمون خراب او اډو کې دمون پوچ کړو اپونه دمون خراب کړو
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې دا یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نروزنې له امله یخت نیولو مرسو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځنګړي ونی ز خبرونه د نشې توکو د کښت نشې موادو جوړولو قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
تر نو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونه څلور به ساعت د سهار د شپږو څخه بیا د ماخام تر شپږو بجو پورې په لنډو چپونو نس 25 مترو او د ماخام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12:30 منځنۍ چپو باندې واوري. ډیری معتادینو له ازادي راډیو سره په مرکو کې ویلي چې د نشې تر پرېښودلو وروسته یې اشتها ډیریږي، خو د درملنې په ځینو مرکزونو او تر هغه وروسته په کورونو کې کافي خواړه نه ورسیږي. په داسې حال کې چې طبي ډاکټران وایي معتادینو ته د کافي او ګټورو خوړو ورکړه له دوی سره د نشې په پرېښودلو کې مرسته کوي. دا چې کوم ډول خواړه له معتادینو سره د نشې په پرېښودلو کې مرسته کوي، معتادینو ته د ښو خوړو ورکول په کوم حالت کې ګټور او ضروري دي، او څنګه کولای شو چې د نشې یي موادو پر ځای د معتادینو پام ګټورو خوړو ته راوړو، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر نومان پوپل سره مرکه کړي او په پیل کې مپوښتل چې معتادینو ته د ګټورو خوړو نه رسیدل هغوی له څه ډول روغتیایي ستونزو سره مخ کوي.
د مخدره توکو مصرف د غذایي منابعو ویټامینونو منرالونو د کمیدو او تخلی سبب ګرځي. د ډیرو مریضانو دفاعي سیستم د ډیرو دلایلو لکه نامناسب خوراک یا بد رژیم سبب د ډیرو اختلالاتو ګرځي، خصوصا هغه مریضان چې په HIV هیت سختوي. علاوه په دې د مقاومت او معافیت تیتوالی هم زمینه د نورو ناروغیو او انتاناتو د مداخلې زمینه برابروي، خصوصا زمینه د توبرکلوز او یا عامل مایکوباکتریوم توبرکلوز دی او د HBS یا زیر زړیو HCV یا سپینه زیری او د سیګي نورو ناروغیو لکه COPD سبب ګرځي.
کوم ډول خواړه له معتادینو سره د نشې په پرېښودلو او یا له نشو څخه په راګرځېدلو کې مرسته کوي؟
طبیعي خوراکونه لکه خرما، مڼې، کیلې او د حکومت مصرف کولو، هغه مریضانو ته چې د ترک په مرحله کې دي او یا مواد نه استفاده کوي حتمي او ضروري دي. علاوه په دې د وریجو، غنمو ډوډۍ، هغه خوراک شیان چې فایبر ډیر ولري لکه سبوس، خلاجات، سبزیجات، میوه، حبوبات دوی ته حتمي او ضروري دي، او د سهار لخوا باید یو ښه مکمله غذا او چای وڅکي. کنه نو مریضانو په سوې تغذیې مصاب کیږي او مقاومت او معافیت تیدیږي او زمینه د نورو امراض او انتانونو مداخله برابریږي.
معتادینو ته د ګټورو خوړو ورکول ولې ضروري دي؟
د مخدره توکو مصرف معمولا په بدن کې د غذایي موادو کموالی او تخلیه سبب ګرځي. علاوه په دې د ویټامینونو، منرالونو او معدني موادو کموالی سبب هم ګرځي. په دې لحاظ د پروتین، کاربوهایدرات او چربی یا شمیاتو دوی ته حتمی و ضروری دی. نو په دې توګه باید یو استاندارد خوراکي شیان دوی ته ورکول سي چې استاندارد 40-50% پروتین ولري دغه خوراکي شیان او 50-55% کاربوهایدرات او 30% هم چربی ولري. علاوه په دې بی کمپلکس ویتامین، فولیک اسید او ترکاری و شنه او بیتا کاروتین و دوپامین چې په ځینې خوراکي شیانو کې ډیر دي دوی ته حتمی و ضروری دي، ځکه چې د هضم په برخه کې دوی باندې ډیر مرسته کوي.
نشیانو ته د ښو خوړو ورکړه په کومو پړاوونو کې ګټور ده؟ د نشې تر پرېښودلو مخکې، د نشې پرېښودلو پر مهال او که له درملنې وروسته؟
هغه مریضان چې د استعمالولو په مرحله کې دي هغوی نو په نارماله توګه خپله روزمره غذا په هماغه درې تایم کې وخوري، لیکن غذایې ډیر مغذي او مکفي و مکمل وي، لکه پروتین ولري، کاربوهایدرات، ویتامین سي، غلاجات، میوجات او سبزیجات پکې شامل وي. او هغه مریضان چې د ترک په مرحله کې دي متعادل مغذي تغذیه ته اړتیا لري تر څو چې خپل جسمي، روحي او رواني سلامتیا ترلاسه کړي. نو د پروتینو مصرف، د کاربوهایدرات، میوې، غلاجات، سبزیجات، حبوبات دوی تا حتمی و ضروری دی او دسکلو خوبا پا کافی توگه باید دوی مصرف کی ترسو چه اخپل دفاعی و معافیتی سیستم انرژی سطح جکی او مناسب او رژیم غذایی دور تا حتمی و ضروری دی او حقا مریضان چه ورستا ده ترک پا مرحله کدی دوی اشتها دیری جه باید آقا خوراکی شایانو خوشی غنی دی پروتین، کربوهیدرات، شامیات و او یا چربی، میوجات، منرال، غلاجات دوی تا دیر ورکول سی او پا کافی توگا دوی تا دسکل و خوبا هیر نشیزه کشید مافیتی سیستم ده جگوالی لپارا دوی تا او با حتمی و ضروری دی
دیاره معتادین شکایت که ویسی ده نشه لپری خودل و روست ده دوی اشتیار دیری گی خود درملین پا جینو مرکزونی که چنگ سی لازیمه ده اغشی خواله ورته نرسیگی پا دیاره ما در روختیای مرکزون مسئولینو او ده معتادینو کورانوی تا توصیت سده
ده مواد تا ترکیدون و روست ده مریضان اشتیار دیریجی نو هغه مراکز چې د معتادینو په درملنه بوختي هغه خوراکی توکی چې د پروتین، کاربوهایدرات او شامیات و منرالونو پکیوی دوی نو نشه برابره ولی او نه ورکوي باید د دونر لخوا او د همې روغتیا وزارت مسئولینو لخوا باید په جدي توګه کنترول او سوپرویژن وشي نو پرته له دې مریضانو د سوې تغذي او نورو ناروغیو مصاب ګرځي او د مریضانو د معافیت او مقاومت تیتیگی نو ده مریضانو پاک که ده یو جفا کردی
سنگ کولای سوسی ده نشه پرزای ده معتادینو پام گتور و خلو تواراو
ده مخدره مواد و ضررونه او گتور خوراکی شایانو ده تفسیر و واضح کول و پرگرامونه باید ده صحی مراکزو لخوا او اجتماعی کارمندان و کانسلر او یا اغا کسان چه مشوره ورکی مریضانو تا او در رادیو و تلویزیون در لار خلکو تا وازیشی او معتادینو تا در مراجع پا وقت که ترسو چه مریضان پوش چه گتوار خورکی شایان و استعمالاول دوی تعتمی و ضروری دی
پا مرکه که مواری دل چی تیبی داکشان وی گتوار خواله در احتیاط پا پریخودلو که مرسته کوی
رازا اکرام و منگا تا تا منتظرو
باز دادا ازا هم راغلم اوز با پا گاده میلاو کو
رازا پا خواه وقت که راغله
اوهو دا ایرین تا کوای
تا چه قواره چه ما موتاد که ها
پا یو دود چوک نه موتادی گی
دادا سی مردار شاید های چه پا یو دود سره موتاد که گی
دا بیا چه ویلا
دا خبره می جازاده راژی دی زهر و کاروان پخبرونه که واره دا
خیر ده پودر ما و هاسی را سرکیه نه
نور زمونگ اندیوالی و لاره
زو لارم تاسی زمان سرسام دخمنی که وی
ترونو آوریدن که اوز هم ده خاطری وارده ده پکتیا ولایت اوسیدون که زرولی لا تو کالو رهیسی نشکوی دی وای چې په کابل ښار کې موټر چلاوه او کافی پیسې یې ګټلې خو کله چې معتاد شو پلار یې موټر ځینې واخیست او د ورونو لاس ته کېناست زرولی چې اوس په یوه دولتي روغتون کې بسترې دی زیاتوي چې دا یې څووم ځل دی چې بسترې کېږي خو له ناوړه ملګرو سره د ناستې ولاړې له امله بېرته معتاد کېږي دا چې زرولی څنګه معتاد شو لومړۍ نشه یې له څه شي څخه پیل کړه او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده
موټروان ما موټر می چلولو غټ موټر کابل ښار کې ډمپر در جاغالو دا کرش خاورې چې وړي هغه موټر مو چلو او یو اته کاله کېږي چار سو مو وهل هغې نه بعد مو څلور کاله دا شی شروع کړو یو ورځ داسې ورځ وه چې باګرام په سرک روان وم او کنې دینه مې ډېر بد ومړو خو یو زرنج کې یو دوه نفره ناست و زه غټ ګاډۍ ته ناست وم لاس یې راکړو بس هغه ما هم راوخېجول بس دا شیشه را او باسلا با دیمغی و رازی ندی خواه پی را روزانه یو دری سوا دسی چلور سوا تلی رانه ولا میاشتی خمو کار کولو خو آغا می بیازیاته را پلا را خیستی خلگی نسی خپلا خرچه بیرا کولا نور آغا ایساب مو پلا را خیست ولا دیری پیسی بلالی بس کار مو کولو مغا موتروانه آغا پیدا کیدی خو بس دیری لالی دیری بدن آغا کلی و او اصابیم دیر دسی آغسی و کلب شکی و کلب و سر اطلا دیر دسی مشکلات سر مخکلی
او اندسی لگ بے شک من کول او بیا و نور اندسی لگ روانی کڑی مو والا وادم یو والا خدای دی بخی بس بیا پاک ور رسیدل بس بس یا مرض با اغوی تا ولگی دو بعد اغی مرض نا بس اندسی منگا مالات خرابی دو اغی نورست بس دا عملم شروع اصلا یب چو مزا بیستر وان به شخصی کم پوکی و دیر مسرح پی را باندی و که دیر یالی زلی وکلی آخر دستی شوی چه دیر را سر پا تانگ سلال آویسی دلتا دا دو دوری دلتا بیستر کلم والا دستی شوی چه دوی کوشش کلی چه یا می شپخانی تر آولی یا را تووی چه می کوا بیستر کلی می پا خواگا و پا آغنه کلا چه پیدا ما چه مثال بیستر این می بیا می بیاو نیم ورز زان تر ناغه که خو بیایم کوشش کلی نیم پری خوالی بیرون می دوم را نپری دی عمل تا خو بس مونگم چی چه مشکل لرو آغا مونگا تا نر رسایی خو بس کلا کلا یاو نیم آغه کی گی ویس والا دیر پا سخته پیدا کی گی آورو مخ که غنتنه دیو مخ که بای سرک پا سر پیدا کی دل ویس دیر بده سی گوشاو آغا هم زنگ مورتا و هی کلا رازی کلا نرازی والا ترخه خاطره مو باز داغا دا چه بس خوشی که نور بس دا ترنا پا تنگ سویو او کور کم دیر مشکلات سر مخ سویو او دا عمل دیر شاتا و چه رورو نمدی ما نوڑا کی دی و آغوی تا چه از گورو زان تا گورو لیر افسو سو باسو کنی منگا اخپلار کار ما پخپل لاس کی وار چه مخپل لاس کی و خباسو سار چه لار دی مس ما بس لاس تا چه نرازی
آیا پوهیدل است؟ آیا پوهیدل است چې ځینې معتادین ولې تر درملنې وروسته بیرته په نشو اخته کیږي؟ په دې اړه به د ډاکټرې سارا حیدری خبرې واورو.
کله چې دوی د مواد مخدر بیرته استفاده کوي نو په لوړ دوز باندې استفاده تنه کوي چې هغه د دې لامل ګرځي چې دوی خپل ژوند د لاسه ورکړي. دویم مهم لامل چې دی ټولرانس یا زغمل یا د دوی د بدن مقاومت زیاتواله د مواد مخدر په مقابل کې، یعنی کچیرته دغه مریضانو مخ کې دي چې مواد مخدر څخه استفاده کوله د 1500 افغانۍ په اندازه، دا ځل چې دوی دوباره مواد څخه استفاده کوي د 1000 افغانۍ مواد څخه استفاده کوي. او دریم داسې هم کېدلی شي چې یو مریض د هیروینو څخه استفاده کوي، کله چې دوی د تداوي څخه وروسته بیرته ریلاپس یا بیا راګرځېدنه رامنځته شي، هیروین پر ځای دوه مت امفیتامین یا شیشه چې ورته وایي ډېر مشکلات رامنځته کوونکي مواد دي میتام ویتامین، هغه مواد باندې روږدي کیږي. که چیرته یو مریض د میتام ویتامین یا همدغه شیشې څخه استفاده کوي نو بیرته چې راګرځېدنه کوي مواد ته، نو پیچکاري په واسطه باندې د هیروینو استفاده شروع کوي. څومره چې د موادو شدت زیاتېږي هماغومره ورسره مشکلات زیاتېږي. لومړی علت خو یې دا دی چې خفګانونه همدارنګه بېوسي اقتصادي مشکلات دي، یعنی سټرس یا فشار، ناوړه دوستان دي، د فامیل حمایت نه لري، دوی بیرته راګرځېدنه کوي. هغه محفلونه چې په هغه کې شراب خورینې او داسې نور مواد یا دوستان راټول شوي وي د مواد مخدر څخه استفاده کوي، همدارنګه هغه تداوي چې تکمیله شوي نه وي، هغه هم د دې لامل کیږي چې مواد مخدر ته بیرته راګرځېدنه کوي.
آیا پوهیدل است؟
ترنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسیدو، په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډراما لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې لالا جان په خپل ځمکه کې کوکنار کرلی او ډیر خوشاله وی چې ډیری پیسې ور جوړ کړي، خو کله چې له کوکنار څخه تریاک ټولوي او کورته راوړي نو ناڅاپه له یو داسې حالت سره مخ کیږي چې د کوکنارو پر کښت ډیر پښیمانه کیږي. دا چې لالا جان د کوکنارو پر کښت ولې پښیمانه کیږي، اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پیښه شي، دا به په ډرامه کې واورو.
لالا جان السلام علیکم.
وعلیکم السلام اشرف خان، ستړی مشی؟
خیر یوسی، ته هم ستړی مشی. لالا جان خدای دې خیر کی، ځمکه کې څه شی کرې؟
تاریا کرم.
تاریا دی ورک شي، نوم دی ورک شي، ولې غنم نه کرې؟
غنم کله دومره پیسې جوړوي؟ تاریا کلاخ دی، د بچیانو روزی را ګټي.
زه هم ځمکه لرم او هم سو واره تاریاک پکې کرلی دی، ولا کمی یو کال هم ګټه ترې خوړلی، تل جیب پکې تاوانیم.
ولی نجیب پا کتاوانی
دا یو نازوله بوته ده کلگم تکه شو پس وج ده که تاریا که پاخشول اولک تیز بادو هل هم دل خیو وطل
ساخت باد خو هر دول کخ خرابوی پاتش و دو بو خبره آقا ده خپلا برمالارم
ستا خبره سمده چه برمالاره طول خلکو برمی وحلی دی و با ورس پا ورس خکت ازی او اکثر برمی اسلاو چی شوی دی
ناو چیگی بیغام اوسا تو مترم جوره کرده
تا ده بعد او چی دول جنجال خوده اوسا تلی نو نیخگران بیان پیدا کیگی تا پا چو ورزو که ده نیخگران پیدا نکرل طول خواره او پیسی ده و بو یوده
خطر آتا وای چه شو کرم
غنم و کرا یو تی او یو ده زوی ده لوی کولای شی ده مزدورانو پیسی با هم در اسپا میگی دومره دیر او بو او مندی هم نگواری دا دار بم نوی در سره چی حکومت به اماد کی
اشرف خان آقا نم دور پیسی نجوروی تاریخ لاخدی کل خیر سر اصل می واخیستل نو ده غنم و لاش چند پیسی برا جوری کی
تو خود تاریخ و سنو یا نرخونو تا گوری خب کل چی تاریخ پاخشی بیر تارزانه کی که خواروی او مصرف تا حسابو که نو بس آقا ده غنم و پیسی جوروی
د چې به کې پلا ده څنګه چې د کوکنارو نیش په خیر خلاصو
او شکر په خیر خلاصو
نو ولې نه خرڅوې
سمال نصرالدین خو نه يم چې وځي خرڅ کم
ولې
اوس خو ارزانه دي که خرڅ کم هغه پیسې هم نه را جوړوي چې ما ور باندې مصرف کړی دي
نو څو وخت خرڅه
لکه صبر وکړه چې ګران شي بیا به خرڅ کو
ته ما جبه خبرې کوې تاریخ خو هغه خلک رانی ته ساتلې سي چې په کور کې څول دي موږ خو په کور کې د سبا وړه هم نه لرو شبخیل ویر منن دره مورز ده چه ناجوره ده ده داکتر پیسه ام نلرو
نو چنگه او که اوز خو ارزانه دی بیخی ده غنم او پا بایه دی
نو تردیه چه ده غنم کره لیوای شو ده کال غلا خوبه مدلوت لن
تو خودی تاریاک و سنوی و نرخونو تا گوری خب کلا چه تاریاک پاخشی بیر تارزانه کی ده خواروی او مصرف تا حسابو که نو بس آقا ده غنم و پیسه جوڑوی
ده شبخیل پلاره پا چه چطونه که دوبس بیه
اوف تو خواه خبره که دا غستا خبره زموږ د کلی اشرف خانم راته وکړه خو ما ونه منله که می منلی وای نو اوس به دومره نه سرګردانه کیدای که هیڅ نه وای د کال غله خو به مو کیدله
اوس چرتونه پرېږده ژر تاریا خاص که چې د انجلی ډاکټر ته بوزو او کور ته اوړه راوړه یوازې د نن ورځې اوړه لرو او بس چای غوړي او بوره ټول خلاص شوي دي
خپلې خواری او ستړیاوې مې ارمان دي متل دی وایي چې ونه ویشتل شي خبر به نه شي ما دام تجربه شوا بیا به هیچ وقت تاریاکو نکرم د تاریاکو گت ایواز قاچاق بران او شتمن خلق ورده لیشی منگ بزگر و بیچارگانو تا ایواز استلیا را پاتی ده و بس
دا زدی رادیو درنو آوریدون کو دا زهر و کاروان خپروانه هم دمرو تربیه ما پرلوی او مهربان الله سپارو تا خدای پامان.
ده زهرو کاروان.